ډیزاین سوي باید وي، ترتیب سوي باید وي، په تخنیکی لحاظ باید مقاومت، ژبه، اماهنګي او ټول شانې سنسول. دغه هغه شی دی چې زه وایم چې زه کوشش کوم چې نه وایم.
بس نظری صاحب، ستاسو دغه وروستی پیغام به هم په مرکه کې
اتمن راځي.
اوریدونکو واخلئ،
تشکر ستاسو مننه او د لوستونکو د اوسلیت مننه.
له فدا محمد نظری سره مو مرکه واورېده. د په شعر کې تصویر ته زیات اهمیت ورکاوه، خو ځینې نور شاعران د شعر موسیقي ډیره مهمه ګڼي. په پښتو پخوانی شاعري کې قاسم خان شیدا د تصویرونو او رحمان بابا د کلام د موسیقي شاعر بللی شو. په اوسنی وخت کې پیر محمد کاروان هم د پښتو یو داسې شاعر دی چې د کلام موسیقي ته ډیر پام وی. د شاغلی کاروان د یو نظم د اروېدو بلنه درکو چې ژوند نمیشي او د یې په خپل لولي
لټون دمرکه په الله کې پل لو 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 کې د قمری په کوکو کو کې خپل جانان مې لټوما ورخارما مې لټوما پاس د غرونو سر ته خېژم دوبیدون کې لمر ته خېژم د شفق وزر تخیجم لرنگ لپیڑک وما خپل جانا ملت وما ورک خارما ملت وما شمدام شو نیمش بشوا د شبنم خورا چپشوا شپزما غند خپشوا زی سر غیخ کگدما پر جانا ملٹوما ورک آرما ملٹوما درنو اوبو پر غاڑا تکشن ون ولاڑا سرمر گئی ہوں ترین لاڑا زنارے پسے وہما خپل جانا ملٹوما ورک آرمان میں لٹوما ون نکوی خبرے مرغی لاڑا چرت لارے دوبو چوئی سندرے زپری تند ماتوما خپل جانا میں لٹوما ورک آرمان میں لٹوما پس گر زما پا آس ہائی ہائی نرازی پا لاس پا ڈورو کیا الماس ترنوخ کے تویا وما پا جانا ملٹ وما پرک پارما ملٹ وما ناس پورک جزی رکے یم سراخ پا حدی رکے دچا پل میں پری رکے لاس اپکی کل وما خپل جانا ملټوما ورک آرما ملټوما ورته وایم چې وایا ښایسته لکه همایا ترازه لکه مزایا زه سوال در نه کوما خپل جانا ملټوما ورک آرما ملټوما مسافر وای چې زیم زد سترګې زد زړیم کته ګل یې ز او بیم پکټ کټ دې خند وما پکم څو د دې وهما پناز ناز دې جړوما آسماني بګې ولاړا څنګ تر څنګ ناست یو دوارا زما لاس د جانان غاړا عاملونه ترشک وما پر خلره ټوله وما خپل جانا ملټوما ورک آرمان ملټوما ورک آرمان ملټو
متل دی وای واده اسانه دی خو پایڅه یې ګران دی. د ماشومانو ډیرول به شاید مشکله چاره نه وي، مګر ډوډۍ او دوا او تربیه او تعلیم او تر تعلیم وروسته ورته کار موندل اسانه خبرې نه دي. په مصر کې ځینې ماهران په دغه هیواد کې د نفوسو چټکې ودی پریشانه کړې دي. پوره حال وشمه رشیدی راکوي.
که په مصر کې د ماشومانو زوکړه همداسې زیاتوي لکه په تیرو دریو کلونو کې، نو تر 2015 میلادي کال پورې به د مصر نفوس تر جاپان او تر روسیې زیات شي. تر 2015 کال پورې به د مصر نفوس کابو 138 میلیونو ته رسېدلی وي، خو په روسیې او جاپان کې به د وګړو شمیر رقم شوی وي. د مصر د احصایې د ادارې مشر ماجد عثمان رسنیو ته ویلي دي چې په 2012 میلادي کال کې په مصر کې 15,60,000 ماشومان وزېږېدل او دومره ډېر ماشومان پخوا په بل هیڅ کال کې دنیا ته نه و راغلي. د ماجد عثمان په قول د نفوسو چټکه وده به د مصر مشکلات زیات کړي. دغه کسان به ډوډۍ، تعلیم او کار غواړي، او چې اړتیاوې پوره نشي نو اجتماعي مشکلات به ورسره ډېریږي. ماجد عثمان زیاتوي چې د ماشومانو زوکړه زیاتیږي او د هغوی د تعلیم لپاره نویو ټولګیو ته اړتیا هم زیاتیږي. په مصر کې اوس 1,900 نویو ټولګیو ته اړتیا ده چې زیات شوي ماشومان پکې سبق ووایي، خو اقتصادي مشکلاتو ته په پام سره به د دومره نویو ټولګیو جوړول او هغوی ته د ښوونکو پیدا کول خورا سخته چاره وي. په مصر کې د بیکاری اندازه تر 13% لوړه ده، خو له بلې خوا هر کال 3,000,000 نوي کسان د کار بازار ته ځي چې حلاله ډوډۍ عمومي. اوس پوښتنه دا ده چې دوی ته به کار له کومه کیږي. په قاهره پوهنتون کې د احصایې استاد پروفیسر حسین سعید رسنیو ته ویلي دي چې په 2011 کال کې د مصر د انقلاب یوه لویه وجهه همدا بیکاری وه. ګڼو خلکو کار نه درلود او نه هیلې وه، نو وطنونو ته راووتل او نظام یې ړنګ کړ. نو که نفوس په چټکۍ سره زیاتیږي او د بیکارو بیروزګارو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو وي، د اجتماعي ګډوډیو امکان به طبعاً زیاتیږي. په مصر کې د نفوسو چټکه زیاتېدا په دې علت هم اندېښنې را پیدا کړې دي چې دغه هیواد د اوبو او انرژي د زیرمو له مشکل سره مخ دی او د خپلو خلکو د مړولو لپاره مجبور دی چې له خارج څخه غله راوارده کړي، خو د غلې تولیدات اسعار غواړي او په مصر کې د اسعارو کمی دی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
اوس د دریو خوږو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې فریبا ظاهر الولی.
نیکی موړه په آس باندې سپارکس په لار کې یو ګډ ولید چې په زحمت سره ګامونه اخلي. خوای ورته بدسو آس یې ودراوه، راکوسو او ورته ویل ته سپورسه، زه به در سره پلی روان سم. ګوډ چې په آس باندې پښه واړوله او واګې په لاس کې ونیولې، ناڅاپه یې آس ته متروکه ورکړه چې وی تښتوي. د آس څښتن ورپسې نارې کړې، ګوره مخ را وړوه، یوه خبره درته کوم. غل نور ډاډه و چې ایسارولی یې نسي، نو مخ یې را وړوه. ورته وویل څه وایې؟ د آس څښتن ورته وویل آس دی یوړ خو نیکي مه وړه. مطلب دا چې پام کوه دا کیسه چاته ونه کړې چې بیا به څوک له چا سره ښه نه کوي. انسان یو نیک انسان چې ټول عمر یې له هر چا سره مینه کړې وه وفات سو، خو په سهوه کې د جنت په ځای دوزخ ته ولاړ. د هورې هم مینه پرې نه شوده. په ساعتونو ساعتونو به یې دوزخیانو ته ویل چې له بدو توبه وباسي او له یو بل سره مینه وکړي. د ده خبرو په دوزخیانو ورو ورو اثر کاوه. شیطان ورخطا سو چې حسینه دوزخیان په سمه لار روان سي، نو په بیړه له دوزخ را ووت او پیرادارانو ته وویل چې تاسو یو داسې څوک دوزخ ته چولی چې سر تر پای لمینه رغیدلی دی. پیرداران خپل تیروتنې ته متوجه سول. نیک بنی آدمې جنت ته واستوه. دا دغه کیسه چې یو حکیم واورېده نو خپل شاګردانو ته یې وویل، دومره ډېره مینه وکړئ چې آن شیطان هم جنت ترته وغواړي. د ورکړې برکت. د او پنوم یو کس د چین په یو شار کې گدای کوله. دی په بازار کې کاسه په لاس ولاړ و چې لارویان لپنی موریجی یا بل څه ورکړي. په دې منځ کې یو ورځ ولیدل چې پاچا بازار ته راوتلی دی. او ځان ورورساوه، د درناوي لپاره یې ملا لیندې کړه او د ښې قیمتي ډالۍ په تمه ورته لاس په نامه ودرېد. خو په حیرانۍ سره یې واورېدل چې پاچا ورته وایي یو څه راکړه. او له مجبوري خپلې کاسې ته لاس کړ، ټولې کړې وریجې یې پاچا ته ورکړې. پاچا تیر سو او او ته ژړا ورغله. په هغه ورځ او سوالګر په سرو سترګو ژړل، د خدای لپاره چیغې وهلې او شکایت یې کاوه چې پاچا څه ورنکړل، بلکې ځینې وایې اخیستل. لارویانو چې به د سوالګر فریاد واورید، د هغه په کاسه کې به یې څه ور واچول او ځینې تیر به سوه. په هغه ماښام د او سوالګر کاسه تر بل هر وخت ډکه وه. د وریجو او نورو شیانو په منځ کې دوی د سرو زرو سکې هم پیدا کړې.
په اوسنۍ دنیا کې چې ټول ملتونه له یو بل سره د پرمختګ په سیالۍ بوخت دي، هغه قومونه چې ښځې په کور کې ایساری ساتي او کار ته یې نه پرېږدي، یو وزرو مرغیو ته ورته دي چې د الوت په مسابقه کې به یې ناکامي خامخا په نصیب وي. یو تازه راپور وایي چې په عربي ټولنه کې که څه هم سیاستوالې ښځې زیاتې شوې دي، خو په اجتماعي فعالیتونو کې د ښځو ونډه لا تر اوسه پورې خورا کمه ده. په دې باره کې د یو ریپورت خلاصه وژمه رشید الولی.
په عربي هیوادونو کې د ښځو کارګرو شمیر د دنیا تر بل هر ځای کم دی، خو په وروستیو کلونو کې د سیاستوالو ښځو شمیر پکې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. په ملګرو ملتونو کې د ښځو له چارو سره د اړوندې ادارې مرستیالې لکشمی پوری رسنیو ته ویلي دي چې د الجزایر په عربي هیواد کې د پارلمان 10% استازي ښځې دي او دومره لوړه فیصدي د نړۍ په پارلمانونو کې کم ساری ده. دغه ورځ د سعودي عربستان د پاچا له حکم سره سم د دغه هیواد د مشورتي شورا په 150 غړیو کې د دیش کسه ښځو حضور ضروري بلل شوی دی. البته په عربي هیوادونو کې په وروستیو کلونو کې د ښځو سیاسي حقونو ته د توجه له زیاتېدو سره سره دغه هیوادونه اوس هم په پارلمان کې د ښځو د فیصدي له نظره د دنیا له متوسطې اندازې وروسته پاتې دي. په دنیا کې په متوسط ډول د پارلمانونو 40% استازي ښځې تشکیلوي، خو په عربي هیوادونو کې په متوسط ډول یوازې 12% استازي ښځې دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د 19مې پیړۍ د مشهور مفکر کارل مارکس په باره کې مو تیرونی هم د استاد نجیب منلی خبرې واورېدې. د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې د کارل مارکس د ځینو مهمو آثارو او افکارو او دغه راز د ده د نظریاتو د اغیز په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونې اوري.
په 1940 کال کې د فلسفې د فقر په نامه باندې یو فلسفي کتاب لیکي، د فرانسې د فیلسوف او اقتصاد پوه پرزد چې هغه پرودون نومیږي، د پرودون کتاب لیکلی و د فقر فلسفه، چې هغه دا تشریح کوي چې څنګه فقر رامنځته کیږي. او مارکس بیا په یو ډول طنزي شکل باندې د تجواب ورکوي د فلسفې د فقر په نامه باندې.
پرودون خو د فرانسې د افکارو په تاریخ کې یو سوسیالیست معرفي کیږي، او مارکس هم موږ د سوسیالیست په سر ورته ګورو. دا څنګه
دغه ټول حرکتونه شته؟ پرودون سوسیالیست دی، مارکس سوسیالیست دی، مګر مارکس او پرودون په یو فکر باندې نه دي. مارکس ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د یو مذهبي حرکت سره روان دی، مګر دغه حرکت نه بې جدا کیږي، دی همیشه د تحول په حالت کې دی او د خپل فکر په خیي. دلته دی د پرودون سوسیالیزم چې خیالي سوسیالیزم دی یا یوټوپیایي سوسیالیزم دی، دغه په مقابل کې د علمي سوسیالیزم موضوع مطرح کوي. په 1800 کال کې د انګلس سره تر ټولو ډیر مهم کتاب چې د کمونیست ګوند مانیفیست نومیږي دا لیکي، او د 1800 کال په فبروري کې چاپیږي.
د کمونیست مانیفیست کې د کمونیست ګوند مانیفیست،
د کمونیست مانیفیست یا د کمونیست ګوند مانیفیست په نوم باندې یادیږي. 1800 کال اروپا کې د انقلابونو کال هم دی. په فرانسه کې انقلاب کیږي، په فرانسه کې چې کله لوی انقلاب وشو په 1789 کې، دا غینه وروسته پاچای بیرته را جوړ شوله، او په 1800 کال کې بیرته د دویم پاچای هم رنګیږي او دویم جمهوریت منځ کېږي، چې بیا هغه هم ماتیږي او نور حرکتونه هم په اروپا کې روان دي. په دغه وخت کې مارکس بیا یو ور پاریس ته ځي، فکر کوي چې پاریس کې به گزاره وشي، ځکه چې
حالات
بدل شوي، مګر گزاره نه کیږي او بیرته راځي جرمني ته د کولن په ښار کې میشت کیږي.
او په جرمني کې 1800 کال کې حالات انقلابي سي او بدل
شوي دي. په 1900 کال کې بیا لندن ته، په لندن کې دلته د سوسیالیستانو ترمنځ او د انقلابیونو ترمنځ دوه ډلې دي. یوه ډله چې مارکس ماجراجویان بلي، هغوی داسې فکر کوي چې کارګره طبقه که چیرې ورته سړی په وخت تبلیغ وکړي او امکانات ورته ورکړي، نو کولی شي چې انقلاب وکړي او نظام ته تغیر ورکړي. او مارکس دې په مقابل کې وایي چې نه، د دې لپاره چې کارګره طبقه انقلاب وکړي، د دې لپاره باید عیني شرایط رامنځته شي، د انقلاب عیني شرایط باید رامنځته شي.
دغه اوله ډله چې دا خو به مخه نه شي، وروسته بیا انارشیستان مرتبه یو
انارشیستان هم په دغه ډله کې شامل دي. انارشیزم هم یو حرکت ده چې په دغه وخت کې شته ده، او د مارکس په مقابل کې دریږي، د مقابل کتابونه هم لیکي. نو دلته مارکس د هغه ملګرو په مقابل کې دریږي چې د ماجراجویان بلي، او وایي چې د علمي لارونه سوسیالیزم ته ورسیږي. د دغه فعالیتونو په جریان کې
او بشي دغه علمي لار د خپل فلسفې ته علمي وایي، او د علم کلمه یادی. آیا منظور یې دا دی چې په 19مه پیړۍ کې کوم علم وو دغه په بنیادونو، او کنه چون دی وایي چې زما نظریه عملی بنیادونه لري، عملی اړخ لري، نو په دې خاطر علمي ورته وایي؟
دواړه خبرې دي. 19مه پیړۍ کې کوم علم وو د خپل نظریه په هغه علم باندې درولې دي، خیاواز خیال پردازی نه کوي، یوازې په سیاست باندې د نو غوړي کار وکي، بلکې سیاست د ټولنې د پرمختګ یو برخه غني، د ټولنې د روبنا یو برخه غني. په 1850 کال کې د سیاسي اقتصاد نقد لیکي، یعنی کوم سیاسي اقتصاد چې د لوسته د ادم سمیت سیاسي اقتصاد د لوسته دی او په باندې د ډیر کار کړی دی، هغه هم تر نقد لاندې راولي. په دغه وخت کې چپی سوسیالیستي حرکتونه په فرانسا کې، په انګلستان کې، په آلمان کې، په بلجیم کې، او حتی په امریکا کې پراخه شوې دي، او بل اخر دوی د کارګرو طبقو یا د کارګرانو لومړی نړیوال سازمان جوړی چې د لومړی انټرنیشنل پلان باندې دی. او مارکس په دغه ځای کې د سازمان پر رهبرۍ کې منل کیږي. په دغه جریانونو کې دا چې کمونیست ګوند پلان باندې دوی کوم فعالیتونه کوي، په ټول اروپا کې دوی پلویان لري، او بل اخر د دوی د فعالیتونو په نتیجه کې 1901 کال کې د پاریس د کومون د پاره انقلاب کیږي، د پاریس د کومون پلان باندې انقلاب کیږي. د 1901 کې پسرلی کې دغه حکومت چې انقلابي حکومت دی او په سوسیالیستي افکار ولاړ دی، فقط دوه میاشتې دوام کوي، او بیا ډېر زر د حاکمې طبقې د مقاومت سره مواجه کیږي او له منځه ځي.
کومون حکومت ړنګیږي،
د کومون حکومت ړنګیږي.
یعنی په دې کې د مارکس د نظریو خلاص ده، د خپل هم په کلاس دی،
د مارکس نظریو په کلاس دی، مګر د خپل مستقیم په کلاس نه دی، د دې نه حمایت کوي. په همدغه وخت کې د خپل کتاب هم چې د تر ټولو مهم کتاب دی، د سرمایه په نامو باندې یا د کپیتال په نامو باندې دا لیکي، او کار ور باندې کوي. دا کتاب ډیر لوی کتاب دی.
د دې کتاب موضوع څه شی دی؟
د دې کتاب موضوع د سرمایه تشکیل او په ټولنه کې د هغه نقش، دا څرګندوي چې څرنګه سرمایه جوړیږي، څرنګه سرمایه پیدا کیږي، څرنګه سرمایه وده کوي.
استاد مننه. یعنی دا کتاب په حقیقت کې د سیاسي اقتصاد د موضوع کتاب دی، ویلی سو؟
د سیاسي اقتصاد د موضوع کتاب دی. خو په هغه ټولنیزو حرکتونو باندې ولاړ دی چې د کارګرۍ طبقې سره او د استثمار د موضوع سره تړلی دی. اضافي ارزښت څنګه پیدا کیږي؟ د ارزښت منبع، په دې باندې هم موږ یو وخت بحث کړی و چې څوک په ځمکه کې ګڼي، څوک په پیسو کې ګڼي، څوک په کار کې ګڼي. او مارکس هم وایي چې پیسې د کار نه جوړیږي یا شتمنۍ د کار نه جوړیږي، مګر دغه شتمنۍ یو څوک خپلوي. د شتمنۍ تراکم په حقیقت کې د انسان د استثمار نتیجه ده. نو سرمایه چې جوړیږي سرمایه د شتمنۍ تراکم دی او دا د انسان د استثمار نتیجه ده.
استاد منلی استثمار خو همدا دی، که زه یو موټر لرم، یو ټیکسي موټر لرم، یو ډرایور ته ورکوم، هغه ډرایور ما ته وایي چې د ورځې کې مار 100 روپۍ وګټلې، نیمې زما دي نیمې ستا دي، ما هیڅ کار ونه کړو خو نیمې پیسې ما ته راغلې ځکه چې موټر زما ده، هله چې کار بل سړی کړی دی هغه ته نیمې پیسې ما ورکړې. نو په حقیقت کې په دې موټر کې که د ورځې 100 روپۍ ګټل کیږي او 1500 زما کیږي، دغه کارګر مې استثمار کو، یعنی د 1500 افغانیو په اندازه مې استثمار کو. له استثمار نه خو به دغه څه آسانه تعبیر کولای شو. او اضافي ارزښت به څه شی دی؟
اضافي ارزښت دا دی چې کله چې یو جنس تاسې اخلي، مثلا یو لرګی دی، لرګی یو ارزښت لري. که په دغه لرګي باندې انسان کار وکړي، د دې نه یو میز جوړ کړي، د میز ارزښت د لرګي په ارزښت په نسبت باندې زیات دی. دغه اضافي ارزښت د انسان کار ایجاد کړی دی.
لرګی مې واخیست فرضاً په 1500 افغانۍ، میز جوړوم میخونه هم ورته په کار دی، د 1500 افغانیو میخونه واخیستل، میز رنګوم 1000 افغانیو می رنګ ورته واخیست، دا 1000 جمع 1000 جمع 1500 د 1500 افغانۍ، 1500 افغانۍ خو می په دی ولګولې، خو دا میز زه په 1000 افغانۍ خرڅوم. دغه 1400 افغانۍ چې دی دغه اضافي ارزښت دی؟
دغه اضافي ارزښت دی چې ستا کار لرګي ته ورکړی دی، لرګي او میخونه رنګ ته ورکړی دی.
او دای وای چې دغه اضافي ارزښت سرمایه دی رامنځته کېدو،
دغه اضافي ارزښت سرمایه رامنځته کوي، او کله چې دا په یو لاس کې محدود شي نو هغه تراکم کې زیاتیږي او په استثماری وسیله باندې بدلیږي. مثلا ترکان میز جوړی، هغه میز په 1000 افغانۍ خرڅی د خپل کار اخلي، مګر کزه ترکان ته د لرګي اخترو پیسې ورکم او دغه په مقابل کې دا میز زته نه واخلم، دته 200 افغانۍ معاش ورکم، نو په حقیقت کې د اساس په حساب چې 400 افغانۍ اضافي ارزښت تولید شوه و، د دا 400 افغانۍ نو 200 افغانۍ ما واخیستلې،
خو کار میونه کو،
کار میونه ک، او دغه 200 افغانۍ مثلا تراکم کې لاس میز جوړو مثلا 2000 افغانۍ جوړیږي، دغه 2000 افغانۍ دوه میز شو، نو په دې شکل باندې زما د تولید ظرفیت لا پسې لوړیږي. کله چې د تولید وسایل دی او چاپ اختیار کې شول، نو هغه کولای شي چې د بل انسان د کار نه استفاده وکړي.
نو ځکه دا وایي چې د تاریخ محرکه قوت هم دغه دی، تولید وسایل دی،
تولید وسایل دی.
کدا د تولید وسایل بدلیږي، د تاریخ لوری او اجتماعي مناسبات او روابط هم بدلیږي.
دغه د فلسفه او د اقتصادي فلسفه هغه بنسټ دی چې بل اخره د شلمه پیړۍ اقتصادي او سیاسي ژوند ته شکل ورکړی دی. د همدارس په ورستیو کلونو کې کله چې د مرګ په حالت کې دی، د خپل ملګری انګلس نغواړي چې د نظریات ولیکي او د کورنۍ او د شخصي ملکیت د منشا په نامو باندې یو کتاب د دینه جوړیږي چې هغه بیا د مارکس د مرګ وروسته انګلس چاپي. او بل اخره مارکس په 1833 کال کې د سګو د ناروغۍ له امله
په 15 کلنۍ کې
مارکس د خپل وخت انقلابي حرکتونه متاثر کړي وو، د هغوی غړی وو، د هغوی مشر وو، د مشرۍ د لرله، د هغې ته منطقي بڼه ورکړله. د ملګري چې د سره وو په فرانسه کې، د زوم وو په آلمان کې هم د ملګري درلودل، په انګلستان کې هم ډېر زیات ملګري وو، او د ده په جنازه کې هم د انګلستان ډېر لوی مفکرینو برخه اخیستې وه، او په هغه ځای کې ویل شول چې نن د هغه کس مړی موږ خاورو ته سپارو چې نظریات یې کولی شي جهان بدل کړي. د ده نظریات په شلمه پیړۍ کې عملا له یوې خوا د سوسیالیزم په نامه باندې په ځینو هیوادونو کې تطبیق شول، چې البته تطبیق مسله یې هم تر پوښتنې لاندې ده. یعنی اوس ډېر خلک فکر کوي چې هغه څه چې په شوروي اتحاد کې او په شرقي اروپا کې د سوسیالیزم په نامه جوړ شو، د مارکس د نظریو سره تر ډېره حده په مخالفت کې وو. یوه ټوکه هم جوړه کړې ده چې وایي مارکس د شوروي اتحاد تلویزیون ته راغی و غوښتل چې یوه بیانیه ورکړي. د مارکس شعار چې د کمونیست مانیفیست په آخر کې راوړی دی، هغه دا ده چې د نړۍ کارګرانو سره یو شي. او کله چې دی د شوروي اتحاد په تلویزیون کې بیانیه ورکوي، نو بیا وایي چې د نړۍ کارګرانو ما وبخئ.
یعنی دا شی چې زما د نظریې په نامه جوړ شوی دی، او تاسو ته مشکلات پیدا کړی دي کې زنه ما
دي کې زنه ما دا ځین خلکو داسې او تعبیرم کړی دی دنه مګر د نظریاتو اثر یوازې په سوسیالیستي ټولنه باندې نه وو د نظریاتو کپټالیستي ټولنه ته د امکانات ورکړل کپټالیستي نظام ته د امکانات ورکړل چې د خپل بقا لپاره کار وکړي مارکس هغه میکانیزمونه تشریح کړل چې کپټالیزم د ماتې سره مواجه کاوه او کپټالیزم د مارکس په تیوري باندې د خپل نجات لپاره استراتیجی جوړ کړلې مثلا د مارکس یو نظر دا و چې کارګر پرته له خپل زنجیرونو نه بل هیڅ شی د لاس نه شو ورکولای
کچرته شورش وکړي
بل اخر د شورش کوي د هر څه ګټلې شي او ډېر هم څه د لاس ورکوي د همدغه نظریاتو پرانا کې د شلم پیړۍ په نیمای کې کارګران لپاره د ژوند سہولتونه برابر شول هغه ته پورونه ورکړل شو
یعنی کپټالیست دنیا وریده چې کارګر بغاوت ونی کی
کپټالیست دنیا د کارګر د بغاوت نه وریده او کارګر یې په یو ډول د تولید په پروسه کې داخل ک استثمار هغه استثمار روان و مګر کارګر پرته خپل زنجیرونه یو څنور هم درلودل چې د لاسې ورکی او په دې ډول باندې کپټالیزم خپل ریخي ټینګ کړی همدا غرض په غربي ټولنه کې چې وست سوسیال دیموکراتانو په نام باندې څوک پیژندل کیږي دوی هم د مارکس نظریات د کپټالیستي نظام په خدمت کې واقع کړل او د سیو اقتصادي نظام رامنځته کړ چې د چا خبره نسی خو وسوځینه کباب هم کارګر ته وسوره سی او هم کپټالیستي ټولنه په خپل حال پاتې شي شخصي ملکیت په خپل حال پاتې شي نو ویل شو چې د 19 پیړۍ نو وروسته د ټول شلم پیړۍ په اوږدو کې او حتی اوس یوشتمه پیړۍ کې د نړیوال اقتصاد د ملات کیر د مارکس تیوري جوړی
او ویلې سوچې د فلسفه په تاریخ کې شاید بل هیڅ فلسوف هم د خلکو په ژوند عملاً دومره ډېر اثر نه کړی ځکه چې له دوم جهانی جنگ وروسته په 1500 او 1600 لسیزه کې په اویایم لسیزه کې د شلمې پیړۍ د دنیا وای درېم برخه خلک په داسې نظامونو کې وسیدل چې ځانونه مارکس ته منسوبول چې ویلې چې دا موږ له مارکسیزم د زده کړې دي چې دا حکومتونه جوړ کړی دي نو په عمل کې به بل فلسوف شاید دغه سي امی خسر نه لرله
نه واځي په هغه اثر ودرلوده بلکې په هغه کارګرانو او هغه خلکو چې په کپټالیستي ټولنه کې ژوند کاوه د هغه په ژوند باندې هم مستقیم اثر خندل دي
شمال بدی پتہ لرا ورے جانا نظر